یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری خپرونه درته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اوري چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوې شپه کلنې محصا په قضیې جدي کار روان دی او ډېر ژر به یې دوسیه بشپړ شي. دا هم اوري چې د بادغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې ویل شوي دي په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 افغان سرتیري اسیران شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال په یو ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ مسابقه وګټله. د امریکا دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي امریکا په سوریه کې د خپلو زرو سرتیرو ماموریت تمدیدوي. د ولسمشر دویم مرستیال په یو ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرلونو ملي ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته وویل،
اگر د یک جامعه
ازادي بیان په یو ټولنه کې د بیان ازادي حاکم وي، دا د دې نشه ده چې په هغه هیواد کې بشري حقوقونه هم رعایت کیږي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل، دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې تر دروي میاشتو په لنډ موده کې د رسنیو څلور کارکوونکي وژل سوي دي. د حکومت کابینې د روان کال د کاب یهود میاشتې پر 14مه په خپل غونډه کې د کاب 8مه د خبریالانو د ورځې په توګه ونوموله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیر جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل،
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کولای چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی او اوس کولای شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیر جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. نامعلومو وسلولو د کونړ په مرکز اسد آباد کې د ملي امنیت یو مدیر په ډزو وواژه. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم نن دوشنبه سهار ازادي رادیو ته ویل چې مدیر شفیع الله نن سهار په اسد آباد کې لخپل کور دفتر ته روان و چې وسلولو وواژه. تر اوسه د قاتلانو د هویت په اړه معلومات نه دی ورکول سوي. راپور نوایي چې د امریکایي ځواکونو یوه بی پیلوټ الوتکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې لوېدلې ده. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي رادیو ته ویل، دا بی پیلوټ الوتکه د یک شنبه په ورځ ناوخته د باریکا په دشت کې د تخنیکی ستونزو له کبله نسکوره شوی ده. د په خبره چې په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هم دا خبره تایید کړې ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي ګڼ داسې بوټي تجربه کړي چې په دود ول سره به یې د کوکنارو د کښت مخنیوی وسی. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي رادیو ته ویل چې د اینجا او الوویرا بوټو تجربه شوولې چې د هلمند په مزوک کې ښه نتیجه ورکوي.
خپل الوراشه بدل د کوکنارو دی، هم ش داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انجی باندې فدی ولادت کې دواړه د کوکنارو بدلی لارې دي سنجولې مو دي د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وای کروندګرو ته د دغو بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغو بوټو ورکول پیل سوي دي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات کوکنار پکې کرل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستي جنرال جوزف ډانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعاوې چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوه ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی او له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د امر عملی کېدو ته دوام ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یو خوندي زون رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبري ناکامې سوي دي. د دې ورسپانې د راپور په حواله د دغو مذاکرو ناکامۍ پینټاګون ار کړی چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. ټاکل شوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د یوې با خبره سرچینې په حواله راپور ورکړی. د سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هرجیت ساجن بنن له غرمې وروسته په دې اړه په یو غونډه کې خبري وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز اژانس د دې سرچینې له قوله زیاته کړې د دې امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واستوي. او هغه 28 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول سوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپله خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارنت استازیتوب کول نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښولې چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټرز زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزې دی ولري. تیرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې دغه مشکوک تن په دو جماعتونو کې ډزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 40 نور ټپیان کړل.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. لوی څارنوالی وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوې شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالی تکفیر و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
دا بادغیس چارواکو دارد کړه چې ګواکي یو نیم سل افغان سرتیری د غلطه اسیران شوي دي.
دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسوال طالبان ته تقسیم شوي نه دي او نه یې په اشارت کې نیولي.
په روانه خپرونه کې اوري چې د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخیسته او د حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه. د نورو راپورونو سربیره د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اختطاف وروسته د وشل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به یې دوسیه بشپړ شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنې نیولي چې په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په لویه څارنوالۍ کې د ورته قضیو څېړنې لپاره قانوني ځانګړې موده ټاکلې، خو په لویه څارنوالۍ کې پر زیات وخت اوړي. نور حال اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږ کلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پریکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم هم منلی دی. د وژل شوی مهسا پلار په شاهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وژل شوی مهسا د پیسو لپاره تختولی او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډیری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل شوي مهسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کاربندیز وکړ او وویل چې دوی د مهسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومته غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پریکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وای د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې او څېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي 15 ورځې د دعوې د اقامې لپاره، 1.5 ورځې په ابتدایه او 1.5 ورځې په استیناف محکمه کې او دغه شان 17 ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په 195 ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر 14 ورځو پورې حکم د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشیح وروسته په 10 ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزی وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا 15 مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوې خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشیح کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشیح کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وژل شوي شپږ کلنې مهسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې په کې ویل شوي وو په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران شوي دي. له څو ورځو په دې ناامنه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د بدغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د فعالو وسلوالو په منځ کې بهرني اتباع هم شامل دي. صالح محمد صالح د بدغیس د والي له ویان جمشید چهابي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د سرتیرو د اسیر کېدو خبرونه څومره دقیق دي.
کم شمیر کې شاوخوا شل یا دیرش کسانو دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوال طالبان ته تسلیم شوي نه دي او نه یې په اسارت کې نیولي. دا اسیران نه بلکې خپلو سیمو ته ورغلي او امنیتي پوستو څخه او دغه شاوخوا سل کسان چې وو دوی مسؤوله د ترکمنستان خاورې ته واوښتل او بالاخره ټاکل شوي چې څو ساعتونو کې د تورغونډۍ د لارې په قانوني شکل د خپلو تجهیزاتو او خپلو وسایلو سره بیرته افغانستان ته داخل شي.
په بالامرغاب کې میشتو افغان ځواکونو تر دې مخکې هم شکایتونه کړي دي چې دوی په کافي اندازه ځواک نه لري او حکومت ورسره په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د دوی غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویل شوی چې یو دایمي حل لار پیدا شي په دې ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو د ختمېدو لپاره؟
دا جنگ نو یو تپل شوی جګړه ده په افغانستان کې. وخت نا وخت د دوی غوښتنې پوره شوي، منل شوي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، له څو ورځو را په دېخوا کافي اندازه سرتیري بالامرغاب ته استول شوي. زموږ کمانډو ځواکونه په بالامرغاب کې شتون لري. د دوه ورځو وړاندې وضعیت اوس نه دی. څوکه څوکه د بالامرغاب وضعیت د آرامۍ لور ته ځي. زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو لومړۍ کرښه ماته کړي او مخته کړي. د بالامرغاب بازار هم پرانسته. په بالامرغاب کې اوس هم جګړه شته. کوشش کیږي او اطمینان ورکو هیوادوالو ته چې لنډ وخت کې به تصویري عملیات پیل شي، دغه ولسوالۍ به د وسلوالو لښتونه پاک شي. یوه خبره دا ده چې زموږ د عملیاتو مخه یې نیولې. بعضې اوقات وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې ځای په ځای دي، په کلو کې ځای په ځای دي، نو امنیتي ځواکونه کوشش کوي تر څو ملکي وګړو ته زیان ونه وړي. دغه عملیات لږ په سوکه روان دي.
شعبی صاحب، دغه وسلوال د چا ملاتړ له ځان سره لري؟ ځکه د افغانستان په ختیځ کې کله ناکله د گاونډي هیواد یادونه کیږي چې دغه وسلوالو تر شا ولر دي. کله ناکله د افغانستان په لویدیځ کې بیا د بل گاونډي هیواد یادونه کیږي. دغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي، فکر کوي چې د چا ملاتړ رزان سره لري؟
د داخلي وسلوالو تر څنګ د بادغیس ولایت وسلوال، د افغانستان د داخلي وسلوالو تر څنګ بهرني اتباع هم پکې لیدل شوي. بهرني وسلوال هم پکې لیدل شوي. د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې چې د چچنیا، ازبکستان، د پاکستان داسي وسلوال دلته راغلي او په دا وروستیو کې د تمرکز په بالامرغاب ولسوالۍ درلود چې تر څو د جنوب او د شمال ستراتیژیکه منطقه وه، دا پرې کې نورو ولایتونو ته مشکلات ایجاد کړي. ولله الحمد ونه توانېدل چې بالامرغاب ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د دې شمېر تر 2000 پورې رسیږي چې په بالامرغاب کې شتون درلود. دوی هم د درنو تلفاتو سره مخ شوي. د امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د مخالفي وسلوالو مخالفینو ته لږ دي. نو پراکنده وتي تو پرک جګړې شته دی اوس هم نښتې روانې دي، خو موږ ولس ته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د بادغیس ولایت د والیوان جمشه شهابي او چې دغلته د 150 افغان سرتیرو د اسیر کېدو د ریپورتونو په اړه ویل، د ویل چې دومره سرتیری نه دي اسیران شوي، بلکې په سیمه کې جګړه روانه ده او افغان ځواکونه هڅه کوي چې جګړه مهار کړي. او اوس هم له فیروزی عزیزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نورو.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وای د دغه هیواد د تازه میوه د صادرات لپاره یو تګلار جوړ شو. د دغه بورد مشر محمود الدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې دغه تګلار د سوداګرۍ وزارت او د متشبسینو علي بورد په همغږي جوړ شوې چې له مخې به په هیواد د نن سړی خونې جوړې او ځینی نوري اسانتیاوي هم برابر شي. د خغلی حاجی هغه په خبره په دې سره به د صادراتي تازه میوه له زیاتو هم مخنیوي وشي. د متشبسینو علي بورد د معلوماتو له مخې سکال د ټول افغانستان په کچه د صادراتو عاید یو میلیارد ډالر دی چې 50% یې تازه میوه جوړوي. د دغه بورډ مشر وایي دوه کاله وړاندې د افغانستان د تازه میوه د صادراتو په برخه کې په سلګونه زره افغانۍ زیات موجود وو، خو له دې وروسته به په تازه تګلارې سره د مخنیوي هڅې وشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکال یې د کرنیزو جالي تخمونو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په هیواد دننه 10000 متریک ټنه اصلاح شوي کرنیز تخمونه ترلاسه کیږي چې ډیر ځله پکې جال هم کیږي. د نوموړي په خبره د دغه جالي تخمونو له امله په کرنیزو محصولاتو کې ستونزې هم جوړیږي، خو له دې وروسته به یې مخنیوی وشي او هیله شته چې په دې سره به حاصلات ښه او کروندګر هم زیانمن نشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 541 افغانۍ.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او رېدا ازادي راډیو غرمنې خبري مو چلا اورئ. اوس هم لاجمل تورمان او رچ د کابل دنن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ رسپانو په نننن یو غړو کې کوم موضوعات راغلي دي؟ ملي ارمن خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ په کومو موضوعاتو جوړجاړی او هوکړه شوې، ویل کېږي چې د سولې خبرې به روانې وي او خلیلزاد به هڅه وکړي چې پر روانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي. خو ورسپاڼه لیکي چې په داسې یو وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوې او یاد حالت ولسمشر ترامپ دې ته اړ کړ چې په پینتاګون کې د تړلو دروازو تر شا له خپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې د خلیلزاد دې ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناټو به له افغانستان د خپل وتلو په اړه یو ځای پریکړه وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان د لاسوهنې په اړه لیکلي، د دنیا په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده. د قطر له خبرو هم ټول افغانان ملاتړ کوي. له همدې امله د یاد بهیر پایلو ته سترګې په لاره دي او غواړي عملي نتایج وګوري. ورځپاڼه لیکي ډېری هیوادونه د دوحې د ناستې ملاتړ کوي او غواړي نوره د افغانستان مسله یو حل پیدا کړي. پاکستان هم د قطر له بهیر ملاتړ کوي او د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد آن ځان د یاد بهیر اصلي لوبغاړی بولي او داسې ښیي چې ګنی دا پاکستان و چې شرایط برابر او طالبان امریکا سره خبرو ته کینول. ورسپاره دغه شان دي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي، خو دا همکاري باید په دې معنی نه وي چې د لوبې ګټونکي هم پاکستان وي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې پاکستان په دغه هیواد کې له جګړې ملاتړ کوي او له جګړې نه ملاتړې همکاري ده، خو تر دې هاخوا هر ډول نورې مداخلې افغانانو ته د زغم وړ نه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت د خبریالانو د قربانیو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي، په تیرو 13 کلونو کې ډېرې بیلګې شته چې د هیواد دښمنانو پر چاپی غږیزو او تصویري رسنیو بریدونه کړي. یو شمېر خبریالان وژلي او یو شمېر ژوندې له ځانه سره بیولي دي، خو افغان خبریالانو د هر ډول قربانیو په منلو سره خپل رسنیز کار ته دوام ورکړی او خپلې چارې په پوره صداقت پر مخ بیولې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پامنځنۍ سپای 1200 شپږ نیو ټول افغانستان او ټول سیمه کې او ری او په اف ام 3.5 سپای په کابل لوی خارونه کې بډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع تم ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب مشر رادوان کراسیچ د استعفا استیناف پړه خپل حکم نن اعلان کړي. کراسیچ په 1990 کلونو کې په ډلې وژنو نورو سرغړونو مجرم پیش دل شوی او څارنوالانو غوښتنه کړې و چې د نوموړي د قضیه یو مورد چې د پکې براءت اخستو بیا وسیړل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې ده. تکل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د استیناف غوښتنه د کراسیچ لخوا شوی او که د هاګ د څارنوالانو لخوا؟
بله، سلام، مننه مراد صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلام. د هاګ څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب وسلوالو یا ځواکونو هغه وخت ځواکونو پر مشر رادوان کراسیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې دوهم لګول شوی تور چې د مخکې برات پکې اخیستی و له سره وڅېړل شي او د عمري بند سزا ورکړل شي. تمه ده چې د هاګ د محکمې قاضیان د دې غوښتنې په اړه خپل حکم نن اعلان کړي. مراد صاحب، اټکل کېږي چې د نننی حکم له اعلان سره به د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان سیمه کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه هم پای ته ورسیږي. په هاګ کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کراسیچ په 2018 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړی و. البته دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا چې په 2018 کال کې رسمان بند شوې، یعنی هغه حقوقي اهمیت او هغه تشکیل له منځه ولاړ، دغه لخوا رد شوې وه. خو د جرایمو د نړیوالو محکمو لپاره د ملګرو ملتونو میکانیزم اوسمهال د بالکان او رواندا د جنگی جرایمو خاصې قضیه پر مخ بیایي.
بله، خو د کراسیچ د جرایمو دا خو یو مورد و، پر د نور تورونه چې پیلته د 40 کاله بند محکوم شو کوم یو؟
پر کراسیچ په لګیدلو تورونو کې یو دا و چې د ده په امر د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان هلکان په سربرنیڅا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي دي. مراد صاحب، دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ او ناوړه چلند تر ټولو لویه او بګنونکې پیښه وه. دریاوی کلان کارادزیچ جالبه ده چې شاعر او ارواپو هم پاتې شوی دی. نو دای همدارس د بوسنیا د پلازمینې سرایوو د څلور کلنې کلابندۍ په پلان جوړولو هم مجرم بلل شوی دی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوسنیا ښار له 10,000 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښهویشتونکو ټوپکو په وسیله چې سنایپرز ورته وایي د دې په ډزو باندې ووژل شول. مراد صاحب د کارادزیچ خپله د کارادزیچ د دې قضیې په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې مخکې البته د استیناف غوښتنه کړې وه، او د وکیلانو هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو مواردو کې له قضایي او عدلي پلوه خورا زیاتې سهوې او تېروتنې کړې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له احمد تکل نه مو واورېدل چې په هاګ کې د جنګي جرمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب شرادوان کرازیچ د استیناف پړه نن خپل حکم اعلان کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخیستله او له حکومت څخه د خبریالانو د امنیت غوښتنه وکړه. په هلمند کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي د دوی د ملګرو هدفي وژنو اندېښمن کړي او له ویرې نشي کولای سم کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای په رپورټ کې اورو.
دا په خوست کې د وشل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د پاره په هلمند کې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول سوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیرې جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې ساور کړه. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملینو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې چاودنه وسوله لاغه ورسته موږ ټول ملګری زخپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر صحیته نسم تللی، خبر رپورټ نسم جوړولی، یعنی خبر نسم کور کولی کوم موضوع چې د باندې نسم وتلی. ځان دا احساسوم چې د باندې زه هغه نه یم، ساتل سوی نه یم، یعنی زما خوندیتوب نه دی سوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د جوبل کېدو تر پیښې وروسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښې وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو، یعنی په شزر باندې کار نسو کولی، په شزر باندې سایت نسو راوتلی. یو ډول تشویش را سره دی چې هغه دا تشویش دی چې ممکن موږ دغه سوی خونړۍ پیښې قرباني سو.
نثار احمد احمدي ته د تیرې اونۍ سې شنبه په خپل موټر کې مکناتیسي مین ځای په ځای سوی و چې د دوهمې او زیاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 وروسته سطحي ټپي سو او د ښه درملنې په خاطر کابل ته انتقال سو. که څه هم حکومت د بیان د ازادۍ د تضمین تر څنګ د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب ژمنه کړې ده، خو د هلمند خبریالان وایي په ښکاره د حکومت داسې حرکت نه دی لیدلې چې خبریالان خوندي کړي. د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال سردار محمد سروري او د شنا تلویزیون همکار محمد عمر المر ازادي راډیو ټول د حکومت څخه غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي.
له بده مرغه له مرکز او په ټولو ولایتونو کې د حکومت هغه تدابیر چې د خبریالانو د امنیت لپاره دي کافي نه دي او یوازې نمایشي دي. نو زموږ هیله دا ده چې نه یوازې د خبریالانو بلکې د رسنیو د امنیت لپاره هم جدي تدابیر ولري.
تر اوسه خو دا ژمنه نه ده پر ځای سوی، ولې که پر ځای سوی وای احمدي به په احمدي باندې به برید نه وای سوی. او دغه زموږ نور دوستان چې په خوست کې وو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه خبرې یوازې د میز پر مخ وي، کوم اقدام نه دی سوی د خبریالانو د امنیت ساتنې په خاطر.
د بسرحد خبریالانو د معلوماتو لمخي 2013 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو د لپاره تر ټولو خنړی بلل سوی دی. هلمند چې د تیر ولس کلن رئیسی د جنگ سره کرښه پاته سوی ده. د 2001 میلادي کال رئیسی چې اجمل نقشبندي او په 2003 میلادي کال کې عبدالصمد روحاني ووژل سول د خبریالانو د لپاره تر ټولو خطرناک سیمه بلل سوی ده. دلته رسنیو مسولین او کارکونکو وایي که د دوی امنیت ته پاملرنه ځانګړې نسی وضعیت به تر دې نور هم خطرناک سي. محمود الهستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو له پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ نه د وزارت معارف حکومت طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې. په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډېره مننه له ازادۍ راډیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تېر وځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو ته کښېني. نو زه د حکومت ته خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د اسکو